سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سباندې 3000 کانټینرونو د لیګد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی پرون ازادي رادیو ته ویل د دوه کانټینرونو لیګدول د چهارشنبه پر اساس پیل شوی
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانټینرو 3000 څخه د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو روسه د انتقال شروع شولا او کانټینر دا غزن راووتل بغیر د هغه تلور شو کانټینر چې هغه په تنې کې تکلیف کې دی نو ټول کانټینر به افغانستان ته راشي.
د پاکستان حکومت له سباندې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو سباندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. سباندې 1400 کانټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن او خوشې شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته ستانه کړي. دغه ادارې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوو ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوی. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوی چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې 1000 ډالره چې د 10000 افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي 3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر او په میاشت کې 2000 امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوو نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی د راپور له مخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناهغښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناهغښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبه ناوخته له دې کښتۍ د شپږو ماشومانو په ګډون 10 نور کسان ژوندي پاتې شوي او څلور یې روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو 8 کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله څلورو کسانو سا ورکړه. 8 نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خېز اچولو ته اړ کړای شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بی پیلوټ الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي. رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینې نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د سفارت دوو ډیپلوماتانو ویلي دغه سفارت مسؤلیت یې د هند حکومت په غوښتنه منلی. تېره جمعه د افغانستان د تېر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برتا پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغسې چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبۍ او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی ورداک پرون په نوی ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خبره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی وو چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو. په نوې ډیلی کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنې شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردک ویلی چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې، سید محمد ابراهیم خیل او زکی ورداک د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ و هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې، جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده، د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رایټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نور هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادي شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغو اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقیف او شکنجه سره ځواب ویلی دی. د ښځو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د ښځو د حقونو فعالانې په پرلهپسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ښځو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی لخپل زوی سره دوی میاشت مخ کې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سو. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د شوزو د فعالانو، د مدني ټولنې د غړو او خبريالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او درویو نورو شیزنه فعالانو د توقیف په باب هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو شوزو د غورزنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د شوزو په ځپلو سره د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول
لکه څنګه چې د بشری حقوقو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کیږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړی سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشي کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نور یارغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینه برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي شزي خوشی کړي او د اسرائیل پاوز تم شوولې چې نور یارغمل سوي کسان به هم خوشی سي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطیني بندیان خوشي سوي دي. اسرائیل وای 125 کسان چې په هغوی کې پلسګونو سرتیری هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند د غزېدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته یې سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالي رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړی هڅه کوي چې د دوو ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
نور بس دی. شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلای کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځې په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم. تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. او نه یې د کور پلاران پلارګنې مني، او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرف کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا دا تاسو ولې نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې، په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې، اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمن وي. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم مخ کې ویل چې ذکر د خزو یو طبي حق دی واځي د دې لپاره نه دی چې وخزه د ذکر وکي ځکه چې بیا ډاکټر شي. خو موږ عملاً وس ریپورټونه لرو چې موږ له بیلابیل ولایتونو کې د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د خزینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلې نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانه ملمنې خور ته او همدا شانته د راډیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډیر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوتې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده ده سبا به وچي. خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کیږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. سلامنا تاسو میلمانه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل هماغه جلی ته څه وایي، ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا څه چې ته زما باندې حق لري، ستا خورم هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس وایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې واسطه ونده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کده وسی، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي. کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي، نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې، په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شي ده، زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بله ته ورکړ، په بعد ورکړ، دا جنګ وسو هغه ته ورکړ، هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خو دا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي، او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي، او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. ام دیغ زینه او داغه نه ورسته د کوم دانشوکی د مکتب نه د خوانزینه که په خوانزی کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان خوونکی خپل زکونکی ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا خوونکی په خوانزی کې خپل خو زکونکی ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقه دا همدغه د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې خوټ شی حق لري موټ شی حق لري او هیواد تاسو باندې شی حق لري زما په نظر کله چې هغه زکونکي داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نه سم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تحصیل لري خلک باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکز کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایت کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخت کیږي. زاورم چې دا خبرې شته دي اوس موبایلونه خلکو د لاسونو نه تښتول کیږي یا به ګیر کیږي یا به نه کیږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تا ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسی پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک نه نشرایي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي. طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړي دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکړم، مخکې اوږی وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده. یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزکي او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کي. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي. یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول، مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده. دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېری چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي، یوه بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصتو په افغانستان کې غنی خزی فعالې وی مګ پرسنه یو کې په دې اړه باندې کار کاوه د خزو حقونه دی او بشری حقونه دی د خزو حقونه دی د خزی دا حق دی په ارګ ولایت کې دی بشری حقونه خپلواک کمیسون وو دوی د تبلیغات او برخلارلې دوی د اعلانات او برخلارلې مختلف پروژې او پروجکټونه وو د خزو په نوم مجلې وی خبرونه وی رادیوګان وی ټلویزیونونه وی و د تاسو فکر باندې دغه شلکلې مبارزې په کلو باندو کې د خزو په ژوند کې څه تغییر راوسته؟
د سیمنو سوېلې چې نه راوسته تغییر راوسته د وڅنا څخه تغییر نه وای راوسته نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب د پریخولو اجازه نه ورکول، یعنی څنا څه تغییرات درلو ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او موږ ټول پروژې موږ ټول کار دغه د پاره د خپل ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي د تخلق وه تول چې تر څو خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان پیژني، خدای او پیژني، خپل حقونه او پیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده، د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کله ډیر کم وخت وو او هغه شل کله هم د سي فرصت نه وو چې تر کلو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي او ځینی پروژې یا ځینی امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو خزو یا سړیو تنناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونه شو او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیسته و هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخي ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. الته چې صاحب ته لاس تر آگاهی ورکولو هغه به ډیر کوشش کوله چې اول مشران خوشاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړي چې دا د سره غلي ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږې چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږې چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و هغه عامه پوهاوي هغه اساسي وظیفه ته چې به هغه تللی وو هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي ور باندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي هغه خبرې کولې، یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې. مګر بیا هم لکه کار کړی وو، دغومره څنګه کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشول او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ، یوه خبره بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډیر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړه چې طالبانو کله چې د خبرې
اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکی خزو په زور ورنه کې نشه مګر دوی خپل پیږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو جلی فخر کیږي خوخیږي او یا کوم کونډه خوخیږي دوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره دوی کورنۍ باندې راځي او هغه جلی اخلي او ټول کپی هغه کورنۍ ته ورکوي دا ټول ګپ خبرې خلاصوي دا رقم دوی دی دوی هیڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دی چې خزو باندې تدقیق دی مګر هغوی خپل اسان تدبیر نه کوي دا د شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډیر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده کار کوله د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې مګر اوس کار نه کوم اوزګار یم زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو مخکې په شل کال چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه تلر اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې تللې نور هېوادونو ته مګر هغه د کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو امنیت څه وویل چې امنیت نه وو واقعا همدغسې وو کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوسګار دي دا امنیت موږ څه شی وکړو د امنیت وا د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو دوی کله چې د دمداه ځواک لکه یو دوه نیم کال کې چې دوی راغلي
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي تاسو مخکې دا دی نکاح خبره وکړه چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان لمخې په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړي دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمره عمره ثاني چې دوی هغه باندې دي ساتي کوي هغه څه خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډو دي خو نه و چې دا د هر شي قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم دا شي منظم چمتو تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ما یو کال بس و دي دوی ته خپل امر ثانی عشر وی باید دوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباس پتونون هم بند سو دو اصلا دوی به خبری باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان فو دولت دی دل دی دوی کول نه خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کی نیمای وای چې مکتب خلاص کی نیمای وای چې مکتب خلاص نه کی نیمای وای چې خزر ما ولاسی کارو کې کار شې دی هغه د ریګي په افغانستان کې خځې کلی دی خپل خاوند لږه ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري بچا راشه نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې بسام کې کار شې نهسته تاسې آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی په اسلام کې دونه حق خځې ته ورکړي ده کار کولی سي زده کړه کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې ښځه ته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته کله د با د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم ښځه چې د ښځو په حقونو خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې دغه سره کې آی دوی ته روانه چې کینی د نور خځه سره دوی ورکاو کی د خارجي خځه ارزه خو پی د افغان خځه وای سره خبرې وکي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خځه ستونزه حل کی تاسو ولی هغه خپل ځره مې خبرې کوي وای موږ د خځه حق ورکړي د موږ هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته کوي چې موږ د خځه حق د اساس ورکړي که د اسلام حق د سم د اسلام په اساس تخت حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه د څو کله کې د
جوړ واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي د څو اوسه مونږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي مونږ کال په کال شاته ځو دا څنګه مسلمي حکومت ده
بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتاسو نه غواړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته ویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم بي بنیاده بي اساسه متوجه او خبره پدې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړي ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم طالبان وایي چې دوی کوم کړنلار چې معلومه نه ده څه ډول کړنلار ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بل اخره به تاسو د کړی فایل کی ما د طالبانو دی وزیر سرګندونی اوریدي پډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ د از تکړی تحریم کړی نه دی یعنی حرام نه دی ګرځولی دا په دې معنی چې بل اخره به اجازه ورکو د ما سوال لته سونه دادې چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د زکړو اجازه ورکي د څلور کال چې تیر شوی ونجلې چې څلور کال مخکې په لسم سن کې وو باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي فکر کوي هغه انجلې به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي
نه په افغاني ټولنه کې نه هغه جلې چې لک پیغله شي هغه په بزرګ واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي پلی نور یا یې نه پریري دا هغه ژوند دا هغه تاریخ دا هغه ارزوګانې دا هغه هیلې بالکل خاورې شوې هغه له منځه لاړې تباه شو په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ست ست به هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامین دپاره آمادګي نه لري نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي دا حق سي تباه شو برباد شو له منځه لاړه په دې یو
وبخې د ماده د خبرولو وخت مې را په ختمېدو دی ورستې پښتنې کوم او هغه عمل له تاسو نه پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلې شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي لاند راته وایي د سپېو د یو کې تاسو فکر باندې څه کېدل شي افغان خزي په وسنې شرایطو کې چې دي
دا پدې اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو سبا یې کپلې نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تباک یو نسل نه تباکی بیا په نسل نسل تباکی دا په دې سره نشوي تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پهلې دا ډیر ښه کار وی پر دې چې
دا څوره د دې حکومت دوام کوي او موږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو
موږ
خلک مني او نه دلته
سلامت ہو سی ڈیر رضیات مانن ہو گیا مل لتا سنا اغلی قمر نیازی ترازم اغلی نیازی تھا سمرا تھا لن پہ دقیقہ کیوں وائی منگ پدا سی مسائل کیو چی تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلې شي چې لک تر لگا دغه تاو تری خواله ک بشپړ لمنځ نه زیاغت بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا و سم چې مونږ به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونونه پرانیزل سي دا همداسې به مخ بل اخر بل منځ لاړ شي
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لته لمنځنه ځل تر لگا راکمه شي
مننه ته دوی واقعا په خپل ژمنه ولا له دا که واری مکتبونه خلاص کی هغه یو متل د ماهر از ار وخت از دیری تازه است ک ډیره خور ډیره انجن به اشاره کولی نه سی خپل تحصیل ته دمو ور کی شاید هغه کورنی واده ته ور کی هغه واده کړی او داسې نور سوند نه کولی نه سی مګر ک دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سم ده کنه زه تر اوسم باور نه کوم هو هیڅ کړه طالبان خبرې باندې باور نه لرم چې هغه کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سمري وسی مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مپلی دی نور مپلی دی زمونږ نسل زمونږ دا نیو نسل دا ځوانان خپل بدبختی نور هیوادونه ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مورکي یا داسې بدبختونه نور روزو باندې راځي ولې په خپل هیواد اوسي ولې په خپل هیواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هیواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هیواد په درد وخوري نور هیوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چاته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډیر زیات مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس دې ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او غیا میل مدنی فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدری والو مننه تربیه خیچری.